درنو اوریدونکو السلام علیکم. شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې تمو ز اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله هم په خبرونو پیلو. په هرات کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې په یو ترافیکی پېښه کې د دوی یوولس پولیس ساتم رشوي دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو یو چارواکی ثابت هروي ازادي رادیو ته وویل دا پېښه نن تر غرمې مخکې د هرات اسلام کلا په لویه لاره کې هغه مهال وشوه چې د پولیس ساتو یو رینجر موټر له یو ټیلر سره ټکر شو. د هیروی په وینا د ټیلر چلوونکی د پیش لزایه تښتېدلی دی. د بلخوا د هرات په حوزوي روغتون کې یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پنځو طالب ځواکونو مړي دغه روغتون ته ورول شوي دي. سرچینې همداراز وویل د شپږو تنو نورو مړي د الفاروق قل اردو روغتون ته رسول شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر وای د دوی حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي چې پر اساس به د نجونو په شمول ټولو ته د زده کړو یو شان فرصت برابر شي. مولوی منیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې دوی د زده کړو پر اهمیت پوهیږي او د پرمختګ او ودې لپاره د ښوونځیو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. نیکی تلویزیون وایي کله چې د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر څخه وپوښتل چې کله به د نجونو ښوونځي پرانیزي مبهم ځواب ورکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې په دایکنډي ولایت کې له څه باندې 6000 کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف دفتر نن پر خپل ټویټر باندې ښلي چې دا پیسې د بریتانیا په مرسته په دایکنډي کې ماشومانو ته ورکړي دي. د دې مرستې د اندازې په اړه څه نه دی ویل شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. په پاکستان کې وی محکمې د لشکري طیبه ډلې مؤسس حافظ سعید په یو دیش کال باندې محکوم کړ. سعید د هند ممبئی د 2008 کال د خونړیو بریدونو په شمول په دو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. حافظ سعید په 2019 میلادي کال هم په تروریستي بریدونو کې د لاس لرلو په تور په 15 کال باندې محکوم شوی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ناببره کیف ته تللی او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره یې لیدلې دي. د بریتانیا صدر اعظم د دې سفر هدف له اوکراین سره پیوستون اعلان کړی دی. او په اوکراین کې چارواکي وایي روسي ځواکونو نن سهار د لوهانسک او د دینپرو پر سیمو ګولۍ ورولې دي. د دینپرو د سیمې والي والنتیم زرینچکو وویل چې د شار په مرکزی برخه کې یو تن هغه مهال ټپي شو چې پر یوې ودانۍ بریدونه وشول. زموږ اخله ازادي رادیو اوري د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغان پناه غوښتونکو د شکنجې خبرو شویو ویډیوګانو ایران میشتي افغانان بیرولي. طالبان د پاکستان روسي سیاسي انکشافات د دغه هیواد کورنۍ مسأله بولي. قوای
او هله کو سهار سو خطوګه حل سي کوشش کو سي په افغانستان باندې اثر نه وي.
د طالبانو له وخت رسیدو سره د شکلو هنرونو د پوهنځي محصلانو ته خپل برخلیک نامعلوم ښکاری.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو.
د لوپاړو د سفر د ستونزو د کمیدو لپاره کرکټ بورډ د ملي ټیم لوپاړو ته د اماراتو اقامې واخیستې.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.14، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.18، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.18، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.22، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.22.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
شپږ بجې او پنځه دقیقې شوې. په ایران کې یو شمېر افغانان وایي هغو ویډیوګانو سخت بیرولی دي چې په لړ کې لیدل کېږي چې ایرانیان افغانان شکنجه کوي. خو په کابل کې د ایران سفارت په یوه اعلامیه کې د دې ډول ویډیوګانو خپرېدل د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابېدو هڅه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایرانیانو له لوري له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی او د هغوی وهل ټکول او شکنجه په افغانستان او له هېواده د باندې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوې.
چند روز میشه ما به تهران آمدیم و ترس از اینکه
په ایران کې د خپل ژوند د لومړنۍ ورځو په اړه خبرې کوي. محمد امین نومیږي او څه موده وړاندې د کار لپاره له کابله تهران ته تللی. که څه هم قانوني اسناد یعنې پاسپورټ او ویزه لري، خو وایي د ایرانیانو لخوا له افغان کډوالو سره د بد چلند ویډیوګانې یې لیدلي او له همدې ویرې له کوره د باندې نه وځي. هغه چې د بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله افغانستان پرېښی، اوس له ایرانه چندان ښه خاطره نه لري.
د ایران خلک له افغانانو سره ښه چلند نه کوي، ان تر دې کې یو ځای ته د څه اخیستلو لپاره ورځي در سره سمې خبرې نه کوي او وایي ته افغاني مهاجر یې، دلته څه کوي؟ دا ډول خبرې کوي څو افغانان زړه توري شي او خپل هیواد ته ستنه شي.
خو سلیمان عزیزي چې دی هم په قانوني اسنادو ایران ته تللی، د محمد امین په پرتله متفاوته تجربه لري. دی وایي په ایران کې د افغان کډوالو د شکنجې ویډیوګانو یې په کار او ژوند منفي اغېز نه دی کړی او هره ورځ بېل کوم ویرې کار ته ځي.
نه د صاحب د کار لخوانه او نه دلته چې مونږ دخواخوا ګرځو پس مشکلات مونږ ته پېښ شوی نه ده. فعلا په تهران کې څه مشکلات نشته، هغه کسان چې قاچاق هم راغلی څه مشکلات نشته او هغه کسان چې قانونی هم راغلی ستونزه نشته.
د سلیمان عزیزي په خبره د افغانانو سره د ایرانیانو لخوا د بد چلند ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي تر ډېره مشهد ته نږدې سیمو کې شوې. هخوا په کابل کې د ایران سفارت هم د دې ویډیوګانو په غبرګون کې یوه اعلامیه کې لیکلي دا د افغانستان او ایران د اړیکو د خرابېدو هڅه ده. د ایران د سفارت په اعلامیه کې چې د یک شنبې پورې خپره شوې زیاته شوې، هغه ویډیوګانې چې په ایران کې د افغان کډوالو شکنجه او وهل ټکول ښیي، پلان شوې برنامه ده څو د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. اعلامیه کې وړاندې راغلي د افغانستان په اړه د ایران سیاست په متقابل درناوي او ښه نیت ولاړ دی او تر څنګ دوی د ایرانی پولیساتو لخوا افغان کډوالو سره د بد چلند خبرونه ردوي. هغه ویډیوګانې چې په ایران کې د افغان کډوالو له وضعیت خبرې شوې ښیي چې نظامی یونیفورم لرونکي او ځینې نور عام خلک افغان کډوال زوروي، وهي ډبوي او شکنجه ورکوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د کونړ حکومتي مسؤلان وایي ځواکونو یې په شیګل، دیوګل، بادل او مزار درو کې تصفیوي عملیات کړي چې پکې یوه اندازه وسلې، جنگي مهمات او دوی لاسته ورغلي دي. دا عملیات وروسته له هغه شوي چې په یادو درو کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بیا پیدا کېدو اوازې خپرې شوې دي.
په دې وروستي څو شپو ورځو کې داسې اوازې زیاتې شوې چې ګنې د کونړ په یو شمېر غرنیو ځنګل لرونکو او لرې پرتو سیمو کې یو ځل بیا داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې مرکزونه جوړ کړي او خپلو لیکو ته د ځوانانو پر جلب او جذب بوخته ده. خو په کونړ کې چارواکي بیا وایي د همدې اوازو پر اساس د یاد ولایت په څو درو کې عملیات ترسره کړل چې ورسره د داعش بیا فعالېدو اوازې ناسمې ثابتې شوې دي. خو په عین وخت کې دغه چارواکي د یو شمېر مشکوکو کسانو د نیولو او وسلو ترلاسه کولو ادعا هم کوي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د ترسره شوو عملیاتو د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مزار دره، باډیل دره او دیوګل دره، همدا شان شګل دره، دا کې چې کوم د وزارت دفاع طرف نه یاد قطعی خاص تر معاملات تر سره شو چې اوازې ډېرې زیاتې وي چې په دغه علاقو کې داعش ته مرکزونه جوړوي او تربیتونه ورکوي. دغه هیڅ نه وو. په دغه کې څه کسان نیول شوي هم دي، څه بیرته هم پرېښودل شوي دي چې ثابت شوي چې دا روغ خلک دي.
ښاغلی حنیف د نیول شوو کسانو د هویت او داعش پورې د تړاو په اړه معلومات ورنه کړل، خو وی ویل چې نیول شوي کسان او وسلې عملیاتو کې برخه اخستو ځواکونو ځان سره انتقال کړی دی. د یادونې وړ ده چې په 2000 کال کې د کونړ نورګل ولسوالۍ په مزار دره د څوکۍ په دیوګل کې د نرنګ په باډیل دره کې د چپې درې او ماڼوګي ولسوالیو په یو شمېر غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د داعش اسلامي دولت ډلې او طالبانو ترمنځ له مرګ ژوبلو ډکې نښتې شوې.
د طالبانو حکومت هیله ښودلې چې په پاکستان کې سیاسي کړکېچ پای ته ورسیږي او ثبات رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په پاکستان کې وروستي تحولات د هغوی کورنۍ مسئله بولي، خو هیله ښیي چې پر افغانستان اغېز ونه کړي.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ اوج او په افغانستان د اغېز ویره. د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې په پاکستان کې روان وضعیت په افغانستان اغېز ونه کړي. تېره شپه د پاکستان پارلمان مخکینی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او هغه یې بې واکه کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې پاکستان سره اړیکې مهمې بولي او وایي هیله لري چې هلته سیاسي وضعیت ثبات پیدا کړي.
پاکستان هیواد سیاسي وضعیت هغه د داخلي موضوع ده او هیله کوو چې هر څه ښه توګه حل شي او پاتې سو کوشش کوو چې په افغانستان باندې اثر نه وي. یو تجارت موضوع ده خو دا روان او بل د افغانان سره د اړیکو موضوع ده، هغه هم د اسلامي امارت له خوا نه پاکستان سره اړیکې ده مهمې مشترکات لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ په اړه یو ویره ده چې ښایي له افغانستان سره په سوداګریزو چارو او د کډوالو د وضعیت په ګډون په ځینو مسایلو اغېز وکړي. خو پاکستان کې پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس وایي په پاکستان کې روان سیاسي بحران په افغانستان هیڅ ډول اغېز نه لري،
ځکه د دې هیواد بهرنۍ تګلاره په ځانګړې توګه افغان پالیسي د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي او ملکی حکومتونه پکې کوم خاص تصمیم نیونکي رول نه لري. بیا د عمران خان حکومت خو په دې زیات بدنامه و چې اکثره چارې مستقیم د پوز لخوا پر مخ وړل کیدې، یعنی د امنیتي او د خارجه چارو نه ورآخوا د اقتصادي او تجارتي او حتی د حکومتوالۍ نور برخو کې مستقیم پوز رول لرلو.
د عمران خان حکومت لدی عمل هم د هغه د سیاسي مخالفانو تر سختو نیوکو لاندې و چې تل یې د طالبانو په ملاتړ دریز لاره.
په پاکستان کې پاتکی شو د پاکستان سلب اعتماد شوی صدر اعظم او ګوند د ملي جرګې پریکړه نه مني او خپل پلویانو ته ویلي دي چې سرلنن شپې احتجاجونه پیل کړي.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند صدر اعظم عمران خان له سلب اعتماد کېدو وروسته نن په ټول هیواد کې د احتجاج اعلان کړی دی. تېره شپه د پاکستان د ملي جرګې اکثریت غړو عمران خان ته د بې باوري رایه ورکړې او د پاکستان د ملي جرګې رئیس له دندې استعفا ورکړه. مخکې تر دې چې عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړل شي، د ملي جرګې رئیس اسد قیصر چې د عمران خان کلک پلوی دی استعفا ورکړه او ویل چې نه غواړي د تر مشرۍ لاندې عمران خان ته د بې باوري رایه واچول شي. د اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 324 غړو لمنځه 104 او د عدم اعتماد په پلوی رایه ورکړه. د عدم اعتماد رایه اخیستو لپاره 102 رایو ته اړتیا وه. په پام کې ده چې سبا دوشنبه به لومړی د ملي جرګې نوی رئیس غوره شي او بیا به نوی صدر اعظم ونومول شي. د اپوزیسیون ګوندونو د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید کړی، خو په مقابل کې تحریک انصاف شاه محمود قریشی نومولی دی. په همدې حال کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند چې دا کوي د عمران خان په سلب اعتماد کېدو کې امریکا لاس لري، له نن ماخستن څخه په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. له بلې خوا د خیبر پختونخوا ګورنر شاه فرمان ویلي که شهباز شریف صدر اعظم شو په هماغه ورځ به له دندې استعفا ورکړي. عمران خان په داسې وخت کې د صدر اعظمۍ له چوکۍ لري شو چې پاکستان له سخت اقتصادي او ټولنیز بحران سره مخامخ دی. د اپوزیسیون ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې په خپلو ویناو کې بیا پر عمران خان تور پورې کړ چې ډېر بد اقتصادي تر شا پرېښی دی. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی وویل
زموږ مقابله اوس د تحریک انصاف سره نه، بلکې د هغې ګرانۍ، بې روزګارۍ او خراب اقتصاد سره ده چې د دوی حکومت تر شا پرېښوده. اوس به مونږ انشاءالله پاکستان مضبوط ہو او د ترقی په لاره به روان ہو.
پاکستان کو مضبوط بنائیں گے اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ چلائیں گے.
په پاکستان کې ګرانی ډیره د برېښنا پارچاوي زیاتې، بهرنۍ پانګونه کم او د تیلو بیې هم لوړې شوې دي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د نوي حکومت لپاره به هم ګرانه وي چې په لنډ وخت کې په دغه وضعیت کې د پام وړ بدلون راوړي. په پاکستان کې ډیر لږ داسې شوي چې یو منتخب حکومت د واک موده بشپړه کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د هیواد د کرکټ ملي لوبډلې لپاره د متحده عربي اماراتو اقامې اخیستې دي. د کرکټ بورډ چارواکو په وینا دوی وروسته له هغې دا پریکړه کړې چې ډیری وخت به افغان ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو د ویزو د ترلاسه کولو له کبله له ستونزو سره مخامخ وي.
وروسته له هغې چې څو موده مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو په متحده عربي اماراتو کې د تمریناتو لپاره په یو څه ځنډ او ستونزو ویزې ترلاسه کړې، د افغانستان کرکټ بورډ پریکړه وکړه چې ټولې لوبډلې او یو شمېر چارواکو ته د متحده عربي اماراتو د استوګنې اوږدمهاله ویزې یا اقامې واخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خغلی هوتک وایي ډیری وخت د کرکټ ملي لوبغاړو تمرینونه او لوبې په متحده عربي اماراتو کې وي. د نوموړي په خبره دا مهال هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې په بیلابیلو برخو کې په تمرینونو بوخته ده. د یادونې وړ ده چې افغان لوبغاړي یوازې د متحده عربي اماراتو نه بلکې د اړتیا پر مهال د خپلو لوبو او تمرینونو لپاره د نورو هیوادونو د ویزو په اخیستلو کې هم له ستونزو سره مخ دي. څو موده مخکې د افغانستان د کرکټ 19 کلنه لوبډله د نړیوال جام سیالیو د تمرینونو لپاره د قطر د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې لستونزو سره مخ شوه چې دغه تمرینات ته بیا له ټاکلي وخت په ځنډ ورسېده. دغه شان له کرکټ سربېره په نورو برخو کې هم لوبغاړي له ورته وضعیت سره مخ دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په متحده عربي اماراتو کې په تمرینونو بوخت دي. لبلې خو د افغانستان د فوتسال لوبډله په مسابقو بوخت ده. د افغانستان د فوتسال لوبډله د تاجکستان د فوتسال لوبډلې سره په مسابقه کې مخامخ شو خو لوبه مساوي کړه.
د افغانستان د بریا لپاره شور او ولبلی ترڅو د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله وهڅوي. د قرغیزستان له ګوټ ګوټ څخه افغانان پلازمینه بشکیک ته راغلي ترڅو د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د افغان ملي لوبډلې د رسیدو لپاره په دې مهمه لوبه کې خپل لوبډله وهڅوي. خاطره چې لخپلې کورنۍ سره د لوبي لیدو ته راغلي وای غواړي لدې فرصت استفاده وکړي.
زه لخپلې کورنۍ سره دلته راغلی یم. دلته راغلی یو چې خپل لوبډله تشویق کړو چې لوبه وګټي.
میرویس د لوبي بل کتونکو هم په شور او ولولو سره خپل لوبډله هڅوي او په دې تمه دی چې د افغانستان فوتسال لوبډله ښه وځلیږي.
ډېر تکلیف او بسې زحمت او بسې لوبغاړي لرو، تشویق رول لري، هم اټول شان رول لري، صرف صدای ګټ ان شاء الله به وخیره تاسو به چلو شاید وای چې ګټوي.
د تاجکستان لوبډلې وکړای شو چې د لوبي په لومړۍ نیمایي کې 2 ګول وهي. په دویمه نیمایي کې هم تاجکستان يرغلیس حالت درلود خو افغان لوبغاړو په دویمه نیمایي کې د 4 ګولونو په وهلو سره لسیالي لوبډلې مخته شوه. د لوبي په ورستۍ او په زړه پورې شیبو کې تاجکستان بیا 2 ګولونه وهل او لوبه مساوي پای ته ورسیده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې کپتان سعید مهدی هاشمی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
بازی سختی بود. ما با تاجکستان هر سال
سخت لوبه و موږ هر کال لدی لوبډله سره لوبه لرو ترڅو یو لوبډله وکړی شي لوبه وګټي. د تاجکستان لوبډله ډیره فزیکی لوبه کوي. زموږ لوبډله د اړتیا مطابق تخنیکی لوبه وکړه. لوبه موږ ګټلې وه خو نه شوه.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې روزونکی مجید مرتضایی ازادۍ رادیو ته ویل دا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې وکړی شول په لومړي ځل د تاجکستان په وړاندې تر دې ځایه مخته لاړه شي دا په خپل یو لاسته راوړنه ده.
کولومری زلمو کولا شول د تاجکستان لوبډله وننګو او هیله لرو چې په راتلونکي سیالۍ کې لوبه وګټو او په کویت کې د آسیا جام سیالیو ته لار ومومو.
ټاکل شوی د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله په خپل دویمه لوبه کې سبا دوشنبه د ازبکستان او په راتلونکي لوبه کې د نیپال په وړاندې د لوبي ډګر ته لاړ شي. په راتلونکي لوبه کې د بریالي کېدو په صورت کې افغانستان د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو لپاره ډېر چانس لري.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
نولس اشاریا ات
سلور وشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپرو مترو او ریدالیسن.
بله آزادی رادیو د سهار لعود ماشام تر او بجو پا هم دو چپو او ریدیشی
لخبرونو ور آخوا.
سلامونه او نیکی هیلی د خبرونه په دې برخه کې مو زنوری اس نوری هر کلای کوم. په دې برخه کې مو د مسلې ته کتنه کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دوه نږدې اته میاشتې پورې کېږي، خو مشر ملا حبت الله اخندزاده ولې په عام مذر کې نه راڅرګندېږي؟ په کونړ کې به د موټر پلورونکو شکایتونه واورئ چې وایي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خپروو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دوه نږدې اته میاشتې پورې کېږي، خو لا یې مشر ملا حبت الله اخندزاده د عامو خلکو په منځ کې نه دی لیدل شوی او نه یې هم کومه ویډیو خپره شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو کراتو ویلي چې مشر ژوندی دی او په تیرو څو میاشتو کې د هیواد یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي، خو د خپلې دې ادعا د اثبات لپاره یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ولې مشر په عام محضر کې ځان نه ښکاره کوي؟ نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده چیرې دی؟ هغه پوښتنه چې له کلونو مطرح ده، خو وروستیو نږدې اته میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله ډېره پوښتل کېږي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسید وروسته د ملا حبت الله اخندزاده له ادرسه درې فرمانونه خپاره شول، خو پر هیڅ فرمان نه لاسلیک لیدل شوی نه دا ویل شوي چې له کوم ځایه یې خپور کړی دی. د دې تر څنګ طالبانو ویلي هغه له کندهاره، هلمند، هرات، فراه او روزګان ته سفرونه کړي. له ځایي چارواکو، دیني عالمانو او مخبرو سره یې کتلي، خو له دې لیدنو یې هم هیڅ ویډیو، تصویر او انغږ رسنیز نه شو. پوښتنه دلته ده چې ولې د طالبانو مشر لا هم د خلکو مخ ته نه حاضریږي؟ دې پوښتنې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ځواب تکراری او ساده دی.
اسلامي مرد زعیم امیر د څرګندېدو په مورد دومره ووایو چې په مناسب وخت کې به انشاءالله دا کار وسي. طبعا اوسني شرایط لږ فرق کوي له تېرو زمانو سره،
خو خلک بیا وایي طالبانو څو ځله ژمنه وکړه چې مشر به یې ژر ځان وښيي، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. مدنی فعال متی الله شهاب وایي حکومتي خدمات په ټپه ولاړ دي او د اوسني زمان او د خیر حکومت ولای اړتیا ده چې د طالبانو مشر د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي.
امیر المؤمنین چې دوی مشر دی باید راښکاره شي، د ولسونو سره مخامخ کینی، خبرې اترې وکړي، د دوی مشکلات واوري، د دوی وړاندیزونه واوري، د دوی چې کوم شیان دي هغه نږدې وګوري، حالات وګوري، د سیاستمدارانو سره د افغانستان د حکومتداري سیستم لا ورغوي.
کابل میشته رهلا تلاش بیا وایي د طالبانو د مشر نرات سرګندی دو بی باوری زیاته کړی ده.
غوړه دا چې د دغه اندښنو او د دغه پښتنو د ځوابولو لپاره د دوی مشر باید راخره شي او مخامخ د خلکو پښتنو اندښنو ته باید ځواب وایي.
دوی دا وړاندیز هم کوي کچیر د طالبانو مشر د ستونزو له امله د خلکو منستنه حاضریږي، دوی به ورسره د خبرو لپاره خپل استازي ورکولیږي څو د خلکو له مشکلاتو خبر کړي. خو داسې ادعاوي هم کوي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله ژوند نه دی. شنون کې او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد:
انساني طبيعت لمخه کوړته وکتل شي، بیا د طالبانو د رفتار لمخه، بیا د طالبانو کې د ډلوډل بازي لمخه، په قدرت د ډېر زیاتې لیوالتیا لمخه، د مين ټوب لمخه، منطقي نه ده چې دا سړی که ژوندای وای دی وس نامعلوم وای یا ورک وای نه ځای چالي دلای نه نه راغوي دلای نه رنگ لیدلای.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې مشر یې ژوندای دی. د جمهوری نظام پورسیو کې ځینې استخباراتي راپورونه خبره شول چې ګنې د طالبانو اوسنی مشر ملا حبت الله ژوندی نه دی، خو دا راپورونه رسمان تایید نه شول. د دې تر څنګ طالبانو شمنه کړې وه چې ژر به د لویو مسایلو په اړه د پریکړې کولو لپاره یوه شورا جوړه کړي، خو له نږدې اته میاشتو واکمنۍ وروسته په دې کار بریالي شوي نه دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د بهرنیو فشار او کورنی مسایل د دې لامل شول چې طالبان ونشي کولای هر څه ژر دا ډول یوه شورا جوړ کړي.
په دې نسبت باندې طالبان زما فکر باندې ته نه دي خلاصي وجودي په ملت کې د هر قوم او د هر فریق او د هرې طبقې خلک راوغواړي هغه په شورا کې داخل کړي او شورا جوړ کړي، خو ضرورت دې ته شته.
اوس پوښتنه دا ده چې د یوویشتمې پېړۍ په دې معاصر زمان کې یو شخص کولی شي د ټولو چارو په اړه په یوازې سر سالم او داسې پرېکړه وکړي چې د ټول ملت په ګټه وي؟ وروستیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت ویانا عزیز احمد رایان ازادي راډیو ته وویل له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو امر د طالبانو د مشر ملا حبت الله له خوا شوی، هغه څه چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ منفي غبرګون درلود. دې پرېکړې ته په کتو دا اندېښنه لا ژورېږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ټول تصامیم یوازې یو شخص نیسي، هغه چې لا د افغانانو منځ ته نه دی حاضر شوی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم وایي چې د دوی په حکومت کې هر اداره د خپلو چارو مسؤلیت لري، خو لویې پرېکړې د دوی د مشرتابه د مقام لخوا کېږي.
لویو مسایلو دپاره د تصمیم ګیري مرجع واحده وي، خو اسلامي امارت کې هم داسې داسې امیر مقام هغه د لویو پرېکړو تصمیم او قطع دریځ صلاحیت لري.
دا اندېښنه هم شته چې شاید افغانان د یوې اوږدې مودې لپاره د خپل حق یعنې د رایې ورکولو او د خپل ځایین د ټاکلو له واکه بې برخې شي، هغه ډول چې طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د خلکو له نظر اخیستو پرته نږدې څلور نیم کاله همداسې یو ډول نظام جوړ او پر افغانانو حکومت وکړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سئ.
په کونړ کې موټر پلورونکي وایي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي او د کرایه کړو ځایونو د کرایې پیسې هم نشي پوره کولی. دوی یوه عمده ستونزه د نغدو پیسو کمښت بولي. نور تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې.
45 کلن خان محمد د سپیندنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی. وای دوونه کیږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته زیرازي، خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر و پلوري او خپل ستونزې پرې حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کړم، ماته چې دا به خرڅ کړم مجبور وم، څه قرضدار یم، کور کې مې سودا مودا نه و، بس بارګین نه چلاړم. ګاړه راته $5000 ولاړو. بارګین والا راته ویل چې ₹3000 به در درکړم، ماته چې دا خو بېخي ظلم دی، ₹1000 تاوان به کوم، ₹500 تاوان به کوم، ₹3000 تاوان. ترک د کور را روان شوم، ما ډېر
د بارګینونو مالکان هم له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته یې مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیرو اوو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلی او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
اوو میاشتې زموږ غالباً وشولې چې موږ د یو موټر سودا نه ده کړې، نه شو کولی، ځکه چې هر موټر هم د نیمې بیې نه زیاته تاوان کوي. چې موږ په 16 کالو کې کومه ګټه کړې ده، ولا چې اوس یې 15 میاشتو کې زموږ د لاسه تللې. د خپلو موټرو تناسي او سره خپله څوکیداري کوو او نور هم د تاوان او د غربت سره مخ یو. ځمکه کرایانې دي، د واشپزانو دي، د منشینو دي، دا هر څه حسابونه به موږ پسې همداسې د جبه شټاټ دی.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونې سیوري ته په پروت کټ کې لاسترزنې ناستې. وایي خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډایه دي، نو هر غریب کونډه یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي، خو خلک خبر نه دي چې دوی خپله د پوله تخت ناستي.
موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینین دي، پیسې دار خلک دي، دلته چې راشي زموږ ژوند کې ځان لاس نه چولوري په الله پر ازاک.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حسابېدل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې اوسنیو پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته دي د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې اوسنیو اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټولې چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثره د خلک په ډالر او دغه ګاډي اغستل خرڅور کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه وي، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځېږي ضرور. نو موږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکوو چې انشاءالله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شي.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشتوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی، خو لا هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دي راغلي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښېدي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټي سرچي کرینا پیغام ته یدم چې دا ته څو کسان مالکان دي، هغه کسان دي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بند یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کلشي والا او بس خوارو غریب او بېچاره پرېږدي. موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلک وقت ورنگی. والسلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زپامی لون خبر گم ملال حکومت کوائی دے کشا طور کی حکم خاطی اللہ کے منصوبے یہ پنچانا کرا دے رہے
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د آزادی رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
دا برخه هم دومره و. زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له همکارانو سره پاتې شئ.